یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د وزه اکرام الله اکرامم د یو سات خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخړم د روانې خبرونې د همنې مې د نوربسته ونې خبرونې ته ځنګړې شوې. د غبه هم را سره اوري. یو شمیر مطالب مراټول کړي دي په دې خبری خبرونه کې. پښتو خبری خبرونه کې تر پای را سره پاتې شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکړه وړاندې کوي.
د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي چې په کونړ کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي او دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تېره شپه زورورې چاودنې شوي. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوی. رضایی ویل چې دا M14 ډوله هلیکوپټر د دوهم کنډک په انګړ کې له الوتو سمدستي وروسته نسکوره شوه او درې تنه پکې مړه او درې نور ټپیان شول. په همدې حال کې د شاهین قول اردو د روغتون یوې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې هلیکوپټر د دوهم کنډک د ودانۍ پر سر نسکوره شوی او په پیښه کې ټول 12 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مشرتابه د بدلون مراسم نن په کابل کې ترسره شول او جنرال آستن سکاټ میلر د جنرال جان نیکلسن پر ځای د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مشر په توګه په کار پیل وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له جنرال میلر سره ګډ کار ته سترګې په لاره دی. ستولتنبرګ د جنرال نیکلسن خدمات هم د قدر وړ بللي. د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې ناټو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. اوسمهال په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت تر چتر لاندې 14,000 نړیوال سرتیری حضور لري. په کونړ کې افغان امنیتی چارواکي وایي د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قمندان میرویس ساپی پرون مازدیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي او تر هغه وخته به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات د عملی تاسو چې وکړو دغه بیرحمه پایته له منځه یوسو او د څو خلکو ته سوله ییز ژوند مسره وو. بلان داعش زموږ سره داخل د جنګ ده. حتی چې د افغانستان د استقلال د تمام ترجیح د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عمل کوي دغه سره موږ جنګ کار شو دي.
د سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قمندان همدرز وویل چې د عملیات د خلکو په غوښتنه پیل شوي او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تېره شپه زورورې چاودنې وشوې. څارونکي دا چاودنې د اسرائیل هوایي حملې بولي خو دولتي رسنۍ وایي په یو غرني سلاکوټ کې د تخنیکي ستونزو له کبله شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ماس پر هوایي اډه چې یو غرنی سلاکوټ دی احتمالا د اسرائیلو توغندی لګېدلی دی. ښاغلی عبدالرحمن همدرز ویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده خو د شمیر په اړه یې د څه نه دي ویلي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اګست میاشت کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د 40 ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل و او ژمنه کوي چې د دې تیروتنې مسؤول ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون د شنبه په ورځ وروسته له هغه وکړه چې پر ائتلاف د نړیوالو لخوا فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل شوي چې اکثر یې ملکي وګړي دي. سعودي عربستان او سنی متحدان یې په یمن کې د ایران لملاتړ له برخمنو حوثی اغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن زیاته برخه د حوثی اغیانو په کنټرول کې ده. او رسای خبر ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی دی چې ګنی د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ارنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون د شنبې په ورځ وویل چې دا ډول جعلي او بې معنی خبر پرته له دې چې د ایران بهرنۍ اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمنې کړي بل مقصد نه لري. رویټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقۍ او دو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کوي. دا خبرونه
له احمد تکل نمو د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. که غواړی چې دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار ضروری دی. په همدې اړه د نړیوالو اړیکو له یو کارپو انتظار خادم سره هم غږېدلی یو. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تېر یوه میاشت کې نږدې 800 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی په ټول افغانستان کې.
د کابل چا پورسپانو ته هم کتنه کړې ده. یو شمېر ولایتونو ته هم سر ورښکاره کوو. په کونړ کې د داعش وسلوالو پر ضد باندې د ملي اردو عملیات روان دي. همداراز د اروزګان ولایتي شورا وایي چې دغلته مرسته شوي غنم والی پر خپلو مامورینو ویشي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وه. د خپرونې دوهمه نیمایي د نوربس اونیزی خبرونه ته ځانګړی شوی. دا به مر سره تر پایا او ریلا ازادي رادیو سره پات شي. تاسو له ازادي رادیو نه غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپل دنده تازه پیل کړم دارس ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندې پټنځایونو بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو د نوې قومندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم پر وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر ورل وباله. پمدیړه حدیث پردیس جزئیات راټول کړم. د اوس را سره په سټډیو کې د پردیس صاحب سره مشه مهرباني وکړه.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان نن رسمن نوی قومندان خپل دند پیل کړو. پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن خدای پمنه وکړه. پمدې مناسبت باندې یو غونډه جوړه شوې و چې په دې غونډه کې د افغان چارواکو لوړپوړو چارواکو سربیره په خپل د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان تازه قومندان او پخوانی قومندان هم درس نور چارواکو ګډون کړو. په دغه غونډه کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر په خپل خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د خوخت چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیلوي. د خاغلی میلر خبرې په دریو برخو ورټولې وي. لومړی مسله د تروریستانو یا د وسلوالو پر وړاندې د جګړې مسله وه چې دوی ویل دوی به د پخوا په څیر د دوی په مقابل کې خپل کوم فعالیتونه چې وو هغې ته به دوام ورکوي، هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د وسلوالو په خوندي پټن ځای بدل شي. د سولې د ټینګښت په مسلې هم تاکید درلود. د ویل چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د ډیپلوماټیکو مراجعو سره هم خپلې هڅې جاري ساتي. همداراز ویل چې له افغانانو سره به هم له نږدې کار وکړي تر څو په افغانستان کې روان جنگ د پای ته رسیدو لپاره له ټولو خواوو کوم لازمي هڅې چې دي هغه باید ترسره شي. خدای په دې برخه کې د سکاټ میلر د خبرو یو برخه وورو. دی وی په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره باید د تروریستانو په مرکزونو باندې فشار جاری وساتل شي. د ویل چې په افغانستان کې په وسلوالو فشار، د پوځي فشار، البته د نورو د خوندیتوب لپاره د افغانستان څخه بهر ضروری خبره ده او دوی به دغه کار کوي او په راتلونکو هفتو او همداراز میاشتو کې به د افغانانو سره هم له نږدې کار کوي. په ورته وخت کې په دغه غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم خبرې وکړې. ښاغلي محب وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو او په خاص توګه د امریکا متحده ایالاتو رول مهم دی او افغانان ترې قدردانۍ کوي. دوی وویل چې افغانان به په ګډه د بهرنیو ځواکونو سره د خبره د تروریستانو د ماتولو او همداراز په افغانستان کې د سولې عدالت د تامینولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د جنرال میلر ته په خطاب کې ویل چې افغانان له تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ دي او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه به مخ ته وړي او تر هغې به دغه ملګرتیا دوام کوي چې په افغانستان کې د ده په خبره د بیان د ازادۍ، همداراز د عدالت نوي تامین شوی او سوله نوي ټینګه شوې. اکرام صاحب، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخواني قومندان جنرال جان نیکلسن هم خبرې درلودلې. دوه مهمو مسلو ته اشاره وکړه. د ویل چې په افغانستان کې افغانانو البته وي دا څوارلس کاله له جګړې پرته بل څه نه دي لیدلي او ضروري ده چې اوس باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. د سولې ټینګښت لپاره یعنی ډېر نږدې شوی یاست.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قومندان اسکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی قومندان باید د جګړې پر ځای په سولې ډېر تمرکز وکړي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلون په اغیزو باندې غږیږي.
لومړی دا چې د ایساف قومندان باید د وخت نه بدل شوی وي. که لازمه دا وه چې کوم مسله چې دوه کاله مخکې شروع کړي وو دوی باید پای ته رسولی وی. سره د امریکا په اصولو کې قومندانان تبدیل په دومره موده کې کېږي، مګر حساسیتونه درته معلوم وو. نو قومندان چې راځي که څه هم په دغه رسمه او نهم تلونکي په افغانستان کې وو جنرال میلر، ولې بیا به حالاتو سره اشنا کېږي. لومړی خو دغه د قومندان بدلېدا په خپل ذات کې یو ستونزه ده. دغه مسله دا ده چې دوه قومندانانو خبرې وکړې، یو سولې باندې متمرکز دی که هغه له افغانستان ځي او د ټرمپ پالیسي هم د دې جواب کوي چې باید د سولې پیغام له ځان سره ویسي او د سولې پیغام په افغانستان کې پرېږدي. په تېرو اتلسو کلونو چې هر قومندان افغانستان ته راغلی دی، دوی آغاز له همدغه ځای وو چې مخکني قومندان نظامي ستاسي ناسمه وه، زه د نوي پالیسۍ سره راغلی یم، نوي تعهد سره راغلی یم. فکر کوم چې د جګړې تداوم په افغانستان کې یا د جګړې ګټلو مسله په افغانستان کې نور باید د بحث خبر نه وي.
خادم صاحب، د قاطع ماموریت نوی قومندان عین زمان کې د سولې په مسلې باندې تاکید درلوده، خو دا خبره مو کړه چې د سولې د ټینګښت لپاره پوځي فشار ضروري خبره ده. څه فکر کوي چې دغه خبرې په خپل ذات کې یو نوی تناقض نه لري یا نه لیدل کیږي پکې؟
کله چې د نرمال سره خبرې کولې په امریکا کې هغه دوه خبرې وکړې چې القاعده او طالبان مسلمانان دي او طالبانو سره موږ سره تلوګ تو ورته څنګه دا چې لېونی ځان نه نظامي جنرال کوم څه توقع کولې چې هغه بلس کله شل کله دیش کله یوازې د توپ سره په چوي په وژلو باندې په ماتولو باندې هغه روکې دي. دا ون ټول خبره ورته دا اصلا غیر متوقع ده. نو اشته هم جنرال میلر باید دا خبره وکړي. خود امریکا په نورو ادارو کې باید د دې تغییر راشي، خلیزات کړي او قاطع د سولې پیغام سره راشي. دا ریسپانس کوي پمپیو وی او هغه کسان چې ډیپلوماسي مسؤلیت لري هغه باید
او روسي پښتنه مې دا کوله چې جنرال نیکلسن چې نن رسمن دنده پای ته ورسیده د خدای پامنۍ په خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید دغه جنگ پای ته ورسیږي او تر بل هر وخت مونږ د سولې ټینګښت ته نږدې شوی یو. غوښتل مې ستاسو نظر واخلم چې څه داسې عمده مسایل شته چې دغه امریکایي جنرال چې اوس یې دنده پای ته ورسېد دومره یې د سولې ټینګښت ته ډېر خوشبینه کړی؟
له یو کال ډېر وخت کېږي چې د سولې د راتګ لپاره تر بل هر چا ډېر خوشبینه یم. ټرمپ ستراتیژي تر پخوا قاطع ښکاري. ټرمپ د افغانستان د جګړې پای غواړي. تاسو ولرئ چې ماتس اعلان وکړ چې پاکستان ته 300 ملیون ډالر بند کړل. په پاکستان کې نوی حکومت رامنځته شوی دی. افغانستان انتخابات تر نږدې دي. ولسمشر غني بېقید او شرطه سولې مذاکرات وړاندیز وکړ طالبانو ته او طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې سل کاله جګړه نشي کولی. نو ښه خبره دا ده چې وروسته جګړه پای ته رسېږي. سولې خبره ده چې مخکې راشي. عام او رواني لحاظ د خلک سولې ته جوړ دي. نو ډېر خنډونه نشته دی. ولې یوازې د حکومتونو ترمنځ او د چارواکو ترمنځ تفاهم او تعادل خبره ده. دوی به سره کښېني پر میز باندې او سوله راشي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادم چې زموږ همکار حدیث پر دې سر سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ایران د بندیزونو لګولو د افغانستان په مارکیټ ناوړه اغیز کړی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان لوی سوداګریز شریک دی نو په یاد هیواد هر ډول کړکېچ بحران د افغانستان په اقتصاد مستقیم اغیز لري. ښاغلی الکوزی زیاتوي ایران له افغانستان سره خلاصه پوله لري او په دغه هیواد بندیزونه به غیر قانوني سوداګرۍ او قاچاق ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې له افغانستانه ایران ته ډالر قاچاق کیږي. د پکتیا د کرنې ریاست مندنه خي چې هر کال په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو شپک سو واړه او لوی فارمونه و سوټنه شات تولیدوي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د شاتو مچیو روزونکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره د شاتو مچیو د روزنې ټولنه جوړه شوی چې اړین ارقام راټول کړي. ښاغلی تسل زیاتوي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 3000 د شاتو د مچیو صندوقونه دي چې 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د پکتیا د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو لپاره لازمي اسانتیاوې برابر کړي څو د شاتو د تولید کچه نور هم لوړ شي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بې یو 50 کیلو د بوري بوري 1400 افغانۍ، درې نیمه وریجه 2000 افغانۍ، او یو لیتر پیټرول 55 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 30 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د چینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه 1 امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 1 پوله، 1 اروپایي یورو 3 افغانۍ 5 پوله، 1 استرلینګ پوند 9 افغانۍ 8 پوله، 1 سعودي ریال 0 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیون ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځندولې و. د دولو ورده چې لدی مخکې هم د امریکا کانګرس پر پاکستان 500 میلیون ډالر مرسته بند کړې و. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړې. هم د اوس د پراګ له سټډیو را سره ملګری دی نوري صاحب، غرمه په خیر ستړی مشي. د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره د دغه مرسته د لغوه کولو په اړه څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، د امریکا دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د 300 میلیون ډالرو مرستې د لغوه کولو پریکړه ځکه کړې چې دغه هیواد تر اوسه پورې د سخت دریځو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. البته مخکې د سخت دریځو په وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر دغه مرسته ځنډول شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ په نوم صندوق سره دا او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پوری کوي چې هغه سخت دریزو ته خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولسکلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان بیا دا تور نه ردوي. د دفاع وزارت وایند ګرمن کان فاکنر د شنبې پر ورځ وویل چې دغه پاتې 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرفيږي، ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. د زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلافي ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیون ډالر نور مرسته هم بنده کړې وه، او د دغې نوې مرستې له لغوه کېدو سره ټولې 800 میلیون ډالر مرستې له پاکستانه ګرځول کېږي. بلې اکرم صاحب،
پاکستان سره دغه مرسته په داسې حال کې لغوه کېږي چې ټاکل شوي امریکایي لوړ پوړي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته سفر وکړي. ستاسو معلومات څه دي دا موضوع مو تعقیب کړي، د کوم لوړ پوړي امریکایي چارواکي ول اسلام آباد څخه لیدنه؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه راز د امریکا د پوز لوی درسي جنرال جوزف دانفورد ټاکل شوی د سپتمبر په 15مه یعنی راتلونکې اونۍ له اسلام آباد کتنه وکړي. د امریکا د پوز وزیر جیمز ماتیس د تیرې پنجشنبې پورز وویل چې کله چې امریکایي چارواکي د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ګوري، د سختدریزو په وړاندې مبارزه به د خبرو اساسي برخه وي. ماتیس پاکستان ته له پومپیو سره ګرتیا نه کوي، خو د راتلونکو اونۍ په پای کې به د هغه سیال هند له پومپیو سره په سفر کې ملګری وي. دوی دواړه به له خپلو هندي سیالانو سره په یوې غونډه کې ګډون کوي. پومپیو له اسلام آباد څخه دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د ده د تېرې اونۍ د ټلیفوني مکالمې هغه بیان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی و د پاکستان غوسه راپارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پومپیو له عمران خان سره دا مسله راپورته کړې وه چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د ټولو هغو ترهګرو په وړاندې چې د دې هیواد په خاوره کې فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو اسلام آباد ویلي چې په دې خبرو کې د تروریزم مسله نه ده یاده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وویل چې د امریکا حکومت پر خپلو خبرو ولاړ دی. بلې اکرام صاحب، یو موضوع چې مهمه ده، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په لومړیو کې په یو ټویټر کې ولیکل چې متحده ایالاتو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په ډېرې سادګۍ سره پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړي چې په دې په وینا په بدل کې موږ ته له درواغو او چلول پرته بل هیڅ څه نه دي راکړي، او دوی داسې فکر کوي چې زموږ مشران احمقان دي. ترامپ زیاته کړه دوی هغو ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو. په وینا نور بسته په تیره میاشت کې هم مارچ میاشت کې یو امریکایي چارواکي وویل چې وبخي اسلام آباد ډیر لږ څه ترسره کړي، او داسې ښیي چې ګواکې دوی زموږ غوښتنو ته ځواب ویلی. خو پاکستان بیا هغه تورونه چې د هېواد تروریزم پر وړاندې مبارزه کې کافي اقدامات نه دي کړي او هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکړي چې پر افغانستان حملې کوي تل رد کړی دی. البته پاکستان تر اوسه پورې د امریکا د دفاع وزارت د دغه وروستي اقدام په اړه هم رسمي تبصره نه ده کړې. بل اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، واموریدل د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیون ډالر مرسته هم لغوه کړه چې دروان کال په لومړیو کې ځنډولې و. بیرته راګرځو کابل ته. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي. دغه ډلې مسؤول عزیز احمد تسل وایي د اګست د میاشتې د اندازه شمېر په تیرو شپږو میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنگ د ښکېلو خواوو په پاملرنې او د استقبال تی تاکتیکونو په رعایت سره کېدلی شي چې دا وخورته پام نه کیږي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د تیری میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکی افغانان وژل شوي او 1540 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډېروالی ښیي. نوموړی د جنگ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي ترڅو تلفات د ډېریدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دې کې 261 کسان شهیدان شوي دي او 500 نه زیات تر شوي دي، زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې دا شمېرې د افغانستان په 1900 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې رامنځته شوې مرګ ژوبله تر ډېره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. دا شمېرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اګست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او له هغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي وو او 45 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې کښکې له خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي تر ډېره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل،
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. په یو صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفر یې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي چې جلوګیري هم وشي او حتی دغه مرګ کمزوری هم وشي.
دی وایي کلیو، بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسیدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کیدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکي وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
له ازادي راډیو نه غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړي په ګډه اورو.
د کابل ورځپاڼو د افغانستان د روان کړکېچ په حل کې د روسیې د رول په اړه پر روانو بحثونو لیکنې کړي دي. ویسا ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې روسیه د افغانستان د روان کړکېچ په حل کې مهم رول لوبولی شي. ورځپاڼې وړاندې د ډیپلوماټ خپرونه د یو مطلب په استناد لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د روسیې دلچسپي او په وروستیو کې ماسکو لخوا پورته شوو ګامونو ته په کتو داسې ښکاري چې روسیه په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې عمده او اساسي رول لوبول غواړي. خو د ورځپاڼې په وینا ماسکو په دې ښه پوهیږي چې په افغانستان کې د ناامنیو دوام په منځنۍ اسیا کې د روسیې مهم ګاونډي هیوادونه ناامنه کولی شي او بالاخره د اور لمبې د دوی لمنې ته هم رسېدای شي. دنیا ورځپاڼې هم د افغان کړکېچ په حل کې د روسیې د رول په اړه بحث کړی او لیکلی دی چې روسیه په افغانستان کې د نشه یي توکو د کرکیلې، قاچاق او داعش د فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده چې په وړاندې د افغان حکومت او امریکا د اقداماتو غوښتنه کوي. د ورځپاڼې هم لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د روسیې دلچسپي ښایي د همدې لپاره وي چې مسکو په افغانستان کې د کړکېچ او ناامنیو دوام د منځنۍ اسیا هیوادونو او خپله د روسیې په زیان بولي. مسیر ورځپاڼې هم په افغانستان کې د سولې په تړاو د روسیې پر روسیې اقداماتو بحث کړی او لیکلی دی که څه هم د افغان سولې په اړه په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه، خو د ورځپاڼې په وینا ځینې شیان شته چې سړی حق حیران کړي. ورځپاڼې وړاندې د سولې د هڅو په اړه د طالبانو په غبرګون بحث کړی دی او لیکلی دی چې طالبانو د افغان حکومت، د انډونیزیا او د سعودي عربستان د غونډو غوښتنې رد کړې خو مسکو بلنه یې ومنله. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو تر اوسه پورې لږ تر لږه دا هم نه ده روښانه کړی چې په کومو دلایلو د افغان حکومت بې قاعده او شرط وړاندیز د انډونیزیا او جدید د دینی عالمانو بلنه رد کړه او د روسیې هغې ته یې د هوسر وواهه. ملیارمن ورځپاڼه هم په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مسکو په جوړېدونکې غونډې بحث کړی دی او لیکلی دی د داعش ډلې کمزوري کول، له نشه توکو سره مبارزه او له طالبانو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول هغه موارد دی چې مسکو یې لاسته راوړل غواړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې که مسکو وتوانېږي دغه موارد لاسته راوړي نو نه یوازې خپل ملي امنیت به خوندي کړی وي، بلکې په نړیوال ډګر کې به هم خپل مقام لوړ کړی وي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خصوصي ورځپاڼو برخلاف روسیه په افغانستان کې پر مداخلې تورنه کړې او لیکلی دی چې مسکو په افغانستان کې د لویدیځ پر خلاف د جنگ د دوام هڅه کوي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا افغانان ناپېلي دي او له ټولو د بېطرفۍ غوښتنه کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژۍ مثبتې پایلې لري خو د امریکا او ناټو په حضور کې لا هم تروریزم له بهر تم ویلېږي. هیټ آف ایشیا ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا روسیه به وتوانېږي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې هم په افغانستان کې د روسیې ځینو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د داعش مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه، د نشه یي توکو کرکیله، قاچاق د مسکو اساسي اندېښنې دي. ورسپانه لیکي که څه هم امریکایي چارواکي په بیا بیا روسیه تورانه کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو مسکو بیا د افغانستان د روان کړکېچ حل یوازې د خبرو له لارې ممکن بولي.
اوس هم د آیا پوهیدی یوه بله برخه درته عصمت ساروان وړاندې کوي.
له مصنوعي ذهانت څخه په استفادې د لوړ کیفیت تلویزیون جوړ شو. سامسونګ کمپنۍ په آی اف ای نندارتون کې لومړنی کیو ایل ډی اته کی تلویزیون نندارې ته کیښود. دا تلویزیون کیو 900 اف این نومیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي چې د دې تلویزیون ډیزاین یې له هغه څه سره توپیر لري چې مخکې اعلان کړی و. د دې کمپنۍ په وینا اوس یې په دې تلویزیون کې چې تصویر یې خورا لوړ کیفیت لري یوه پایا یا ستنه زیاته کړې ده. خو د تصویر لوړ کیفیت او مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس پکې دي. پر دې سربیره دا تلویزیون په اتومات ډول هر وسیله چې له انټرنیټ سره وصل وي پیژندلی شي. همداراز نوري کیبل لري چې ویډیو کنټرولوي. د تلویزیون خبرونه، عکسونه، ویډیو او د هوا حال شي. سامسونګ تر اوسه پورې د خپل دې نوي تلویزیون بیا نه د اعلان کړی.
وخت 2:13 شوې د غرمې. احمد تکل راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته ترې نور بس تېونیزه خبرونه لرو چې حدیث پردیس به یې وړاندې کړي. تر بیا د الله پامان.
په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. خو د شاهین قول اردو د روغتون یوې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې 12 کسان وژل شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوي قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپل دنده پیل کړه. جنرال میلر د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په دنده ګمارل شوی او نن په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا مسؤلیت ور وسپارل شو. افغان چارواکي وایي چې د کونړ ولایت په د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو په عملیاتو په لړ کې د دې ډلې 23 غړي وژل شوي دي. رویټرز خبری آژانس ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. دمشق ته نږدې د سوریې په یوه پوځي هوایی اډه کې تیره شپه زورورې چاودنې شوي. څارونکي دا چاودنې د اسرایلو هوایی حملې بولي، خو دولتي رسنۍ وایي په یوه غرني سلاکوټ کې د تخنیکي ستونزې له کبله شوې. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اګست میاشت کې پر یو بس په هوایی حمله کې د 40 ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او د دې تېروتنې مسؤل ته به سزا ورکړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. وخت په کابل کې د غرمې 2:02 شوې. زمونږونی ز خبرونه نور بس ته ډیر خراغلی. په دغه خبرونه کې مشخصا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې خزو ته څومره ونډه ورکړل شوې په دې مسلې سره بحث کوو. په خبرونه کې مو قدرمنې میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده، خالد نجیب، مدافع وکیل او مدني فعال. میلمن نجیب، خبرونه ته ډیر خراغلی.
د بخون کې او مهربانه څښتن تعالی په نامه ډیر زیات مننه
کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم که هر ځای کې یاستئ د افغانستان او کولای شئ د ټلیفون په شمیرو سره خپل نظر شریک کړئ او د موضوع په اړه سره بحث ولرئ. د اړیکو شمیرې مو دي 0-2-25-50-0-9-40-15-30. شنونده های عزیز، امروز در برنامه فعال مدنی و وکیل مدافع خالد نجیب را دعوت کردیم و در مورد عزیز صحبت میکنیم که در افغانستان به زنان چقدر در اجتماعات سیاسی و در کل در مسائل اجتماعی برای از وقت داده شده و سهم از اینا چقدر است. شما هم میتونین که نظر خود را با ما شریک بسازین. میرمن نجیب، لومړی پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې میرمنو ته څومره ونډه ورکړل شوې؟
بلې، تر کوم چې موږ یعنی فعالیت لرو او د ښځو سره په تماس کې استو، نو اس چې ښایي اس ونډه ښځو ته نه ده ورکړل شوې. په سیاسي فعالیتونو کې، په اجتماعي فعالیتونو کې، په علمي فعالیتونو کې ورته اساس لازمه ده، او اس چې مقدس اسلام ورته اجازه ورکړلې ده، او اساسي قانون کې هم دوی ته یعنی حقوق ورته جلا کړی دي، اس ورته نه ده ورکړل شوی.
دلیل در چی بوده؟ چرا فکر میکنین که حقوقی که حقوق حقی خانم ها است در افغانستان در اجتماع سیاسی و در موارد مختلف برای زیاد دادن شد، دلیلش چی بوده میتر؟
دلیلش خو علتهای مختلف است و باید تمام علتها دست به دست هم داده و خانم ها را از این حق مشهورشان محروم ساختن، که یکی بیسوادی و دیگه که امی مرد سالاری که کل قدرت و امو چیز دست گرفته و خانم ها را از امی تمام حقوقشان که باید از اون مستفید میشدن از اون محروم ساختن، و همچنان ناآگاهی از حقوقشان، بیخبری از قانون، اینمی همش باعث شده که خانم ها نتانستن در عرصه های مختلف فعالیت نشان بتن.
میرمن نجیب، تاسو بیرته را گرزو قدر منوریدون کو اوس هم ستاسو زینی تلفونی اړیکی راخلو. مهربانی وکړه قدر من اوریدوم کې ل کوم ځای څخه دی اړیکه نیولې او د خبرونې د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ. وعلیکم السلام.
بله مدرم محمد اجز پرجست، السلام علیکم. دا د ټول کار کوونکو د دوه کو څخه
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پرجست واکان ده روشن حقیقت دی وخان په جامعې کې یو کشر د جامعې تشکیلې انسه د یو مور د یو خور ده، دا د ژوند ملګری او د ژوند د روانه کوم حقوق چې نر مساوي حقوق لري، خلی په بعضې مواردو کښې که د ښځو حقوق کم هغهم د دوی د عفتو د دوی د حیا او د دوی د عزت لپاره کم شوي دي. نه دا چې زموږ په جامعې کښې اوس دا حقوق نه ورکول کېږي، تر ډېره دا خرافاتو رواجاتو عنانات دي د سنتي ټولنې دي په نامه، او یا تحکیم یعنی حاکمیت د مرسالاری ورکول کېږي. خو خدای دې وکړي چې زموږ خلک په دې باندې وپوهېږي. زه به ستاسو په مېلمنې سره یو دوې لنډې پوښتنې وکړم. اول خو به دا پوښتنه ځینې وکړم چې مبارزه پر لارې اچولې ده، د څومره مشکلاتو سره مخامخ شوې ده، څومره تاوتریخوالی د دوی پر ضد شوي؟ واقعا د ښځو پر ضد به یې نن خشونت روان دی، په دې خشونت باندې هېڅوک پهنې غوږ نه ګروي. او بله پوښتنه مې ستاسو د مېلمنې سره دا ده چې تاسو یو دي ټولنې یو فعاله، یا دولت څومره و مدني ټولنو ته ارزښت ورکړی، څومره یې غږ د مدني ټولنو اورېدلی دی؟
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. یو دوه درې اړیکې نور هم راخلو میرمن نجیبې، چې وروسته به کېدای شي دوی ته یو ځایي ځواب ورکړي. قدرمن اورېدونکی، مهرباني وکړئ له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې او د خپرونې د موضوع په اړه راسره خپل نظر شریک کړئ. مهرباني ورور، د خپرونې د موضوع په اړه راسره خپل نظر شریک کړه. ستاسو له نظره په سیاسي او ټولنیزو چارو کې په افغانستان کې میرمنو ته څومره ونډه ورکړل شوې که نه ده ورکړل شوې، دلایل یې په څه کې دي؟ او ستاسو په سیمه کې دغه موضوع یعنی هلته کېدای شي له اغېزې هم راته ووایست.
بلې، په
اوس
وخت کې
چې موږ
ګورو دغه اندازه چې ډیموکراسي خلک تعریفوي یا د هغو څخه خلک بلتیا لري، نو په ډېره اندازه باندې زه فکر کوم دوی اوس تر هغه بعض ځایونه حقوق اوښتي دي، او بعض ځایونه داسې دي چې هغه له حقوقو خبر نه دي. دلته حالت داسې دی، نو کله چې یو مور یا یو خور حق خبر نه وي، دا خو هم یو ظلم چې له هغه خپله حق څخه اضافتوب کوي، دا خو بیا ګرځېدلی مشکل دی. زه فکر کوم چې دغه موضوع به بیا په چا پورې او دا به بیا څنګه تعقیب کېږي او څنګه به راګرځي.
بله مننه. شنوندای عزیز، شما میتونین که شماره تلفون تکرار میکنم 0782275 0799203540 با دایل کردن این شماره ها با ما به تماس شوین و نظر خود را با ما شریک بسازین. بفرمان شنونده دیگه را هم در خط داریم. شنونده عزیز، نام خود را بگوین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
یه صاحب تخیم زبابل ولایت شهیر و رسالی خود کسی را که تلفون پا کسی واسه او غلی میلمنی او ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکورور.
مننه لمحترم میلمنی زه خو نه پښتنه ده چې تاسو د پاره څومره خدمت کړی ده. آیا تاسو په اتحادیه لري تاسو مدني کولنه نه ذکر او خجلاده او که او تاسو د زابل په ولایت کې څومره نیت لري یا پلان لري تاسو څنګه د ښځو لپاره یو کار واچوي؟ دا زما پوښتنه ده.
بله، ډېره زیاته مننه میرمن خالده نجیب. تاسو مهرباني وکړئ یو دوه پوښتنې اورېدونکي درلودې، پوښتنې مې یاداشت کړې که زه تاسو ته ووایم چې بله اول پوښتنه دا وه چې تاسو مبارزه کوئ، د مبارزه کې څومره مشکلات سره مخامخ یاستئ؟
بله بله، دقیقا د محترم اورېدونکي په ځواب کې باید داسې وایم چې مبارزه په واقعیت یو غټ کار دی چې انسان باید هدف ته د رسیدو لپاره له هغه څخه استفاده وکړي. او موږ د افغان ښځو لپاره ډېره زیاته مبارزه کړې، موږ په خپل مسلک کې هغوی ته عام پوهاوی ورکړی چې دوی په شریعت کې څه حق لري، په قانون کې څه حق لري، د یو ښځې حق په خپل خاوند څه ده، او د یو خاوند حق په خپل میرمنې څه ده، او همدارنګه د یو اولاد حق په خپل مور څه ده. یعنی هغه څه چې د افغان میرمنې په اوس مهال هغه مشکلاتو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي، هغه مور ته ورپېژندلی او په ګوته کړي مو دي. که د دغه مشکل لپاره د دغسې مبارزې نه کار واخلي او یا د دغه ستونزې لپاره د دغه حل لارې څخه کار واخلي، نو دا به ډېر یو موافقه او یو ښه مور او یو موافقه او فعاله مدني ښځه میرمن په جامعه کې اوسېږي.
او بله پوښتنه دا وه چې که یو میرمن چې هغه د خپلو حقونو نه خبره نه وي، نو څنګه کېدای شي چې هغه د آواز پورته کړي او یا د ووایي چې زما حق تر پښو لاندې شوي؟ ول دا مسله څنګه مثلا کېدای شي چې دا ستونزه حل شي؟
بله، په اوله مرحله کې خو د خپل کورنۍ سره باید د خپل د فرض مثال کې یو نفر زیر سنو سیږي، یعنی قانوني سن نه پوره کړي، او هغه کورنۍ غواړي چې دا په اصطلاح کوزده کې یا چاته نامزد کړي، نو دلته اولینه مبارزه د ښځې د خپل کوره شروع کیږي چې دا باید خپل مور، خپل خور، خپل ورور د دې مرسته وغواړي چې دا زما حق نه ده او زما حق تر پښو لاندې شوی دی. په مختلفو مواردو کې یو ښځه کولی شي چې مبارزه وکړي. د دې ورور سوال دا چې مبارزه باید له کوم ځای نه شروع شي؟ د مبارزې انداز معلوم نه ده. مبارزه باید په وخت د مشکل کې تشخیص کړي چې مبارزه کوم ځای نه شروع کړم، بعد هغه نه باید عملی کرده خپل.
بله، یک سوال دیگه از شنونده عزیزی بود که خود می مرد سالاری گفتن که هم یک مشکل جدی است و رسوم و انانات را گفت که اینم یک موضوعی است که یعنی مشکل واقع شده. چطور میتونیم با این مبارزه بکنیم و چقدر برای افکار عمومی کار شده، یعنی برای مردای تلقین شده که باید به زنای خود حقوق که اسلام داده و قانون اساسی را برش بده؟
به نظر ما اگر عمومی بحث بکنیم، مردایی هستن که حق خانما میفهمه و حق خدا میفهمه، اما وقتی که میبینه که دستش بلند است، حق را که خدا هم داده او را میگیره و حق را که شریعت هم داده او را از پیش خانم میگیره. اینجا این مسئله هم نسبی است، یعنی کل مردای ما قسم نیستن. داریم اشخاص تحصیل کرده را که واقعیت تمام حقوق داده شده یک خانم را به واجه احسن و خوبترش مراد میکنه. اما گفتیم که مردا باید کمک شوند برای خانما. اگر یک مرد خانم خود را حمایت بکنه، خانم میتونه به وجه احسن و خوبترش اما حقوق خود هم به دست بیاره و در زندگی مشترک با شوهر خود بسیار یک زندگی نرمال داشته باشد، در صورتی که شوهر حمایت بکنه. یعنی شوهر است که خانم میتونه در هر مرحله زندگی خود موفق بدرخشه.
بله، یک چند تماس شنونده ها را میگیریم و بعدا بر شما برمیگردیم. شنونده عزیز روی خط تلفن با ما وصل شده، بفرماین نامتان را بگوین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
سلام و ادب داشتم خدمت شما.
وعلیکم
السلام.
بعضی اطلاعات ما ترم که نیم مشکل ما در کشور ما دارم از طریق خسانه همیشه ایجاد میشه. اگر ما دوروبر خود ببینیم در کشور ایران این مشکلات هست، در ترکیه داشتیم، پاکستان، اگر ما فراموش نکرده باشیم در سال گذشته حدود 1000 زن علمی مشکلات از سریم خطل نامسی به قتل رسیدن. ما در افغانستان نظر و شخصی ما البته دموکراسی در حال گذار تجربه میکنیم. این مشکل واقعا هست، مثلا حقوق خانم هایشان رعایت میکنن و نه مردم متاسفانه میفهمن که حقوق خانم یا خانم هست و نه خانم ها پستان رایی دارن و این همیشه بحث کرده رایی هستم و مرسن اولاد وزارت امور زنان مخصوصا فعالیت دارن، مخصوصا قسمت جنده. اینا فقط گفته میرن در شهرهای بزرگ اینا بینشاید باشن، ولی در ولایت مخصوصا ولایت دورده است فقط ما میشنویم این که عملی باشه گاهی تر نمزدون و عراب هایی باشه متاسفانه نیست. خانم ها هم از حقوق خوشان نگست پیدا بکن و مرد ها هم حقوق خانم ها را بیست میتونه باید بکنن.
بلکن.
بله بله، تشکر توکلی صاحب. یک شنونده دیگر روی خط داریم. شنونده عزیز بفرمایین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
سلام لوگر، سلام علیکم.
و علیکم سلام، مهربانی ورور.
از ما شاید چې خود ته اصلا د انسانیت په سترګه بیخي په افغانستان کې قتل کیږي، نه ځکه چې مقصد یو عالم د دین او لور خرڅوي په پیسو باندې، عام خلک هم خرڅوي بس وروره ظالم راجب چې په مظلومه باندې چې زور پرې باري په هغه باندې ډزونه کوي، ورور هغه سیاسره جزام کوي که په هر قامي دلته مخنیوای نه کېږي. د افغانستان چې ده دا جاهلاته پیدا ده، د جاهل اول او اخره چې سړي چې هغه سرپرس خرابه کړي نور جاتي به نوره ګیله له چا کوي بس وروره. بیخي نشته په افغانستان کې، بیخي بیخي انسان ته کتنه نشته، د انسانیت په سترګه څوک نه ګوري. دغه د ما نظر و بس وروره، الله دې رحم په ټولو باندې وکړي.
امین. ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم راخلو. مهربانی وکړه قدرمن اوریدونکو، لکم زیت خدای اړی کنی ولې او د خبروند موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کا. بلې زما غاوري، مهربانی وکړه لکم زیت خماړی کنی ولې. ښه، یو بل اوریدونکو راخلو، د تماس قطع شوې ده. مهربانی وکړه لکم زیت خماړی کنی ولې. ده
کوم برادر ګرامفاسین
چاچو مسلمان، تشکر.
سلام بر میمون محترم تون تاسو.
علیکم سلام، خوش آمدین خواهر عزیز.
بفرمایین از کجا تماس
گرفتین؟ من معلوم میشه خواهر گرامی که جنات مابسولوری زیاد است، مگر اگر میخوام که شما ری از میکلونتر تون زنو مستی تماس بگیرن، نمیتونن از طریق برنامه تو مشکل شون بگوین. روز خوب و خوش براتون میخوام. خدا حافظ.
خب نظر خود عزیز، شماره تماس ما میجه اعلان میکنم، هر کسی میتونه تماس بگیره. ای که خود خانما نمیفهم که تماس نمیگیره، اما در اینجا هیچ توی محدودیت نیست، هر کس میتونه که. و ما چندین دفعه در برنامه تاکید کردیم که اگر خانما تماس بگیره خوب است، به خاطر که بحث میکنیم سر این موضوع و خودشان متضرر است، نظر خود را شریک بسازه. اما در اینجا هیچ محدودیت نیست، هر کس میتونه تماس بگیره. نظرش نمنده ما بود. خب مرمن نجیب رازو، یو اوریدون که یو سوال در لوده او خو ویل چی نظر و البته ویل چی لکه څنګه چې همیشه تاکید کیږي چې سړی باید د میرمنو حقونه دوی ته مراعات کی، یعنی پاغه باید ځان پوی کی، ول میرمنې هم باید د سړیو حقونو هغه ته درناوی ولري، پاغه ځان پوی کی. په دې اړه مهرباني وکړئ خپل تفسیر.
بله پردې صاحب، دا د سوال د ډاکټر صاحب توکلی وکړ.
بله
د یو بل غله هم درلودل چې د خوځو وزارت یعنی عملی ګامونه د دې پولیس کې چې دای کندي کړي نه دی پورته کړی. نو اول د دې د ډیر ښه نظر او واقعا امغه چې خزه یعنی خوشونت لاندې راځي بعض وخت ناری نه هم د خوشونت لاندې راځي یعنی دلته انسان منګه باس لاندې نسو دا بنو چې دا خزه د کناری نه ده د دوه اړخ ته توجه وشي دا ښه خبره ده ښه ګام ده خو یو خبره چې په افغانستان کې ډیر عام او مروج ده هغه دا چې سړیانو ته ډیر ښه لارښته د لپاره چې د خپل حق او د خپل غږ پورته کولو لپاره مبارزه وکړي پلان توګه مثلا مولا امام یو جمعه سلاړ مولا چې کله په خطبه کې یو حق باره کوي نو هغه سړی ته ډیر یو خوب مثبت ذهنیت ورکول کی اما میرمن باوجود چې کم زیته هم نزی د خپل حق نام په خبره ده میرمن دل ته بیا ډیر صدمه لاندې کیږي نو موږ تاسو ته لازم ده چې د غرسه کې خوسته یعنی سیمینارونه او ورکشاپونه په هر برخه کې دایر کړی شي ترڅو خزه وکول شي خپل مغه حقونه ترلاسه کړي او د سوال دویم جز دا و چې د خزو وزارت د خزو وزارت کزوم چې یو محدود فعالیتونه دي او یو وزارت باندې نو هغه وزارت د خزو تاریخوال ترستګي او کی عامه پوهاوی ترستګي کی کچیرته په دې برخه کې د خزو وزارت سره د عدلی وزارت د کورنۍ چارو وزارت د اطلاعات فرهنګ وزارت د معرف وزارت یعنی هر وزارت په خپل مغوان ده سره د سره همکار شي کومک کې نو د خز وزارت په لک پرختیا عمومي او د اغل لری سیمو کې چې خزې دی په ولایتو کې دغه ته به هم غږ ورسیږي نو په یو وزارت باندې موږ سن شو کړای چې د خز وزارت اما بیا هم کور ودان تر خپل هدف پوري کوشش کوي چې د خشونت لمنځه یوسي د خز ته تاریخوال په اړه کې مبارزه وکي او همدارنګ د خز د حقوق لپاره آگاهی ورکي نو موږ باید د شوم په دې لپاره ټول لاس سوار کړو یو نفر څنګه کیږي
بله یک چند تماس شنمده ها را میگیریم بفرمایئ شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه و علیکم سلام
سلام بچه‌ها
و علیکم سلام بفرمایئ برادر عزیز
دا کوم کنه چې څه د خدای سره ورته و سره موږ حدیثات نه لرو ما د دې ګران مرګنې څنګه څنګه کله چې د اسلامي تعلیمات تر کومه حد ته رسیدلی او بل دا د ساتو کې د قران فرض دی او دا چې څه د عمر مثلا دا و سنا نه و او کله کوم ادارې کې چې یو د ژوند کې په یوه چوکي مثلا سره کېنه د اسلام د نظر څخه دی ورته دی نو هیڅ وخت څه څه په کورته دا تر موږ مخالفت نه لرو او کوڅه سمدا کوڅه هغه څه په کورته دا جو وعده
bale مننه یو بل اوریدون کې امرا خلو مهرباني وکړه قدرمنه اوریدون کې لکم څه خلې اړې کني ولې او د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک ک
مننه لپاره ستاسو د ټلیفون په کارته وصل نه اړ د تخیل د زابل
مهرباني وکړه
محترم مرمن زخمی دا سوال دیتی تاسی تنگ رو لحکومت زخارازی است یعنی دیگه خود وزارت تاسی جو کرده تاسی لگی حکومت زخار دخول حقوق و لسراورن و پاک لیه یعنی تاسی نظر کرده تاسی لگی زخارازی است او کنور نگواری او بل دست پا پانستان که دیمکراسی ده تاسی و افغانی عنانات تا کم را قدر لری لپا لباس او پا سطر یا پا نور و شان
بله مننه خیر ویسی بفرماین شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین بله شنوندی عزیز صدای مرا دارین خب یک شنوندی یک شنونده دیگر هم میگیریم که از کجا تماس گرفتن بفرمایید شنونده عزیز شنونده عزیز و علیکم سلام مهربانی و کورور د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کوله کوم زیت خدای اړ کنی ولی
خبرونه موضوع تخمینه نظر بل مهرمانی خو چې څنګه ده دا صدقه اسلامي په نظر کې نه څه چې دا اسلامي خدمت دا مذکر کړی دی اوس دا هرات کې ونه بکته دا شریعت مذکر کړی دی کنه دا ورکه
ښه اوس اوکیږي سوال دی بیا تکرار کې ورور اواز لقت واصل شمه
سوال مې دا د مال د شریعت حق کړی دی لملمنې خور چې مې دا پښتنه ده اوس هر جو مثال د ازادي چې دغه اوس د انجن له هرات جو امریکای ته دغه نورې ازادي دا شریعت ورکړي دا دغه یو خپل اساسي قانون ورکړي.
بله بله مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړه قدرمنه اوریدونکو لکم خلیاړي کني ولې مهرباني وکړو ستاسو تماس لمون سره وصل شوی لکم زیات خماړي کني ولې
لغه کنه.
ښه مهرباني د خبرونې موضوع په اړه نظر سره شریک. د خبرونې موضوع دا ده چې په ټولنیزو او سیاسي چارو کې په افغانستان کې یعنی میرمن ته څومره ونډه ورکړل شوې که نه ده ورکړل شوې دلایل په څه کې دي په همدې موضوع سره غږیږو. مهرباني.
دا علماء خو د تاسو وایي علماء د مسجدو کې خبرې وکي په مسجدو کې خبرې وکي خلک دې وپوي چې د سټو حقوق به یې سره کړي خو په خپل علماء تخیل دغه چې کوي خپل لونې خرڅوي او دغه حقوق یې نه ورکوي نو تاسو څنګه له هغو څخه دغه درخواست کولای شئ؟
بله مننه. مرمن نجیب فقط وخت ډیر کم لرو، درې دقیقې وخت لرو تقریبا، نو پوښتنې به تاسو کې یاد شکړې وي، مهرباني وکړئ یو په یو ورته ځواب ورکړئ او کنه زه به تاسو ته تکرار کوم.
بله غږ زکه چې اوسونه وغه قط وسته
بله به ځینې اوریدونکو غږ سم نه. بله یو اوریدونکو پوښتنه له تاسو څخه لرله ویل چې چقدر شما تعلیمات اسلامي کردین و د رابطه به مو با سوال یک شنوندی دیگه سوال داشت که د از حکومت چقدر راضی هستین که برای حقوق تامین حقوق زنان چقدر کار کرده؟
تشکر. بعضی که پرسیدن ما چقدر تعلیمات اسلامی کردیم، خودم فارغ پانزده شریعت پانتون کابل و یک سالم دوره استاج سپری کردیم و در ضمن ازی در ساحه کاری هم با قضایی که روبرو شدیم و با کار کرده که کردیم تجربه 5 ساله دارم.
بله و گفتن که چقدر راضی هستین از کارهایی که حکومت کرده؟
از کارهایی که حکومت کرده در کل راضی هستیم، به خاطر ازی که حکومت یعنی در جهات مختلف سعی و تلاش میکنه تا بتانند به صدای مردم لبیک بگوین و اگر ما توقع داشته باشیم که آنن و دفتن همه چیز خوب شد نمیشه. برادر ما باید ببینن، تغییرات ببینن، 5 سال عقب خود نگاه بکنن، 10 سال عقب خود، گذشته خود ببینن و او را به آل خود مقایسه کنن. باز اون وقت خود برادر ما جواب سوالش پیدا میکنه که حکومت کار کرده و یا خیر. در کل مشکلات هست، ما با مشکلات جدی در هر عرصه روبرو هستیم، اما باید حمایت کنیم و از کارکرد حکومت ببینیم در زندگی روزمره خود، در جامعه خود. باز ما خود ما قضاوت کرده میتونیم که گذشته چه قسم بود و حال چه قسم است.
بلا پختونه دا و چی مرمن په اداراتو که یعنی افغان مرمن څومره افغانی انانات او کوم انانات او نور مسائل چې ضروري دوی باید پام کې ونیسو.
د دې ورور یو تشویش نو دا ما پان د فکر چې کله چې یو خزه له کوره وزینو هغه خپل ټول ارزښتونه د خپل لاندې کړي او دا بل کور وزینه وروره ک دا خبر نه ده زمونږ تاسو پښتني خواندي او زمونږ تاسو نور خواندي چې په سیاست کې کار کوي او په ټولنه کې د فعالیت لري د خپل امغه خپل ارزښتونو سره ټولنه ته وزي او د خپل رسم رواج کلتور انانات په نظر نیول سره. اما بیا هم رو را کویم چې بعضی موارد کې شاید در خبر نسبی اوسیږي، اما په ځین موارد کې د ششته تاثیر ته اشاره وکړل. خو زما هیله هم د ټولو خویندنه همدا ده چې کله چې له کوره ځي د خپل اما کلتور رسم رواج فرهنګ په مطابق یعنی دی باید عمل وکړي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنې ملمنې خالده نجیب مدافع وکیله او مدني فعاله. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه سره مو اړیکی ونیولې او خپل نظر مو شریک کړ. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او مهربانه څښتن ته لاس پر
مننه تاسو نه.
خدای پاک.
دهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل.